السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2015 کال د اپریل د میاشتې 24 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو تاسو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې د ساسو لپاره کورنی، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه لرو، خو تر ټولو اول په مخکړه د دې غړې مهمو خبرونو ته چې بوریوال کاکړی تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په قبایلي سیمو کې امنیت ساتل د قبایلي ولس نه بلکې د حکومت ذمہواري ده. په کابل کې د هند سفیر وایي دا نه د معلومات چې په افغانستان کې د داعش په نوم ډله د عراق ډله ده او که ځای پدیده ده. او امریکای ولسمشر باراک اوباما د ډیورنډ پر کرښه د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي د امنیت ټینګښت د حکومت ذمہواري وي، نو ولې پاکستاني پوځ قبایلو ته دا دنده سپارلې ده؟ تېره ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهرا یوسف وویل قبایلي وګړي امنیت نسي ټینګولی.
د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او په خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. دا کار یقیني کول به د هغو سیمو اوسیدونکو لپاره ډېر ګران وي. دا د دولت ذمہواري ده.
زهرا یوسف دا څرګندونې د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون په نوم هغې حکمنامې ته په اشاره وکړې چې څه موده مخکې د پاکستاني پوځ او پولیټیکل انتظامي لخوا د شمالي وزیرستان د ستنېدونکو کډوالو لپاره خپره شوې وه. په پېښور کې د ګلبهار پولیس ثانې سره نن په یو چاودنه کې 15 پولیس والا ژوبل شوي دي. د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال راډیو ته وویل چې د دې پېښه کې د ایمرجنسي ریسپانس فورس یو موټر په نښه شوی دی. چا د دې پېښې پړه نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پردی د خفغان سرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پانګونو په لړ کې پښتونخوا صوبا او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. د پنجشنبې په ماښام د اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر شیرپا وویل د پاکستان مځکنی ارزښت د پښتونخوا او قبایلي سیمو له کبله دی، خو د ده په وینا مرکزي حکومت دا سیمې له پامه غورځولې دي. په حکومت کې د شریک ګوند جماعت اسلامي غړي حبیب الرحمن بیا وویل په کار ده چې د صوبې ټول ګوندونو مشران په ګډه د پاکستان له مرکزی حکومت د خپلې صوبې حقونه وغواړي. په کابل کې د هند سفیر امر سنها وای دی په دې اړه شک لري چې په افغانستان کې د داعش په نامه ډله رښتیا هم هغه د عراق والی ده که نه کومه ځای پدیده ده. امر سنها دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ له ازادي ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې.
question is being raised by many people that is this really
der khalak pukhtana kewi che aya da prishtya iraqi daish dala da kuma simai za padida da bal akhra do afghanistan ta la hawat khane di ra priwati za kamugham pa hind ke da terrorism par zad mubaraza kade aw puhi gu che da dawal waslawal faaliyatuna aw de hukumat zad tahrikuna tar so che pa bahar ke patan zayuna wan lari dawam nishi kawalai
sanctuaries and safe havens.
امر سنها هغه تورونه رد کړ چې ګواکې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. د ویل هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې شکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د افغانستان د بادغیس ولایت په درو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د سې شنبې په ورځ پیل شوې نښتې پای ته رسېدلې دي. د بادغیس د امنیتي قمندانۍ ویاند میرویس مرزکوال مشال ریډیو ته وویل چې وسلوال له سیمې څخه شړل شوي دي او سیمه اوس د افغان ځواکونو په ولکه کې ده. افغان چارواکي وایي چې د دې جګړې په ترڅ کې وسلوالو ته د اوښتې مرګ ژوبلې ترڅنګ اته پولیس او یو عام وګړی هم وژل شوی دی. د افغانستان د کډوالو او استنیدو د وزارت چارواکي هیله لري چې په درو میاشتو کې به په ایران کې د افغان کډوالو د ویزی ستونزې هوارې شي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرات د پنجشنبې په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو لخوا په دې اړه یو کمیټې جوړه شوې ده. دوی ویل هیله لري چې تر راتلونکو درو میاشتو پورې به په ایران کې اومیشتو افغانانو ته ویزی ورکړل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورنډ کرښې ته څیرمه په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. په دې عملیاتو کې د القاعده یو مشر احمد فاروق هم وژل سوی دی. دا کس د امریکا شاري پاته سوی و. ولسمشر باراک اوباما د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې په دې اړه وویل:
I want to express our grief and condolences to the families of two hostages.
غوړم د برمتاو کورنۍ او تخپل خپګان او تسلیت سرګن کړم په خوشینۍ سره چې یو امریکایي ډاکټر وارن واینستاین او یو ایتالوی جووانی لو پورتو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول.
د سپین ماڼۍ په یو بیان کې ویل سوي دي چې دا دوه کسان هغه مهال وژل سوي چې امریکایي استخباراتو د وسلوالو پر یو مرکز برید وکړ. د بیان په وینا امریکایي چارواکو ته نو معلومه چې دا کسان په دې مرکز کې ساتل سوي دي. امریکایي چارواکي وایي د ایران هغه مشکوکي بیړۍ له یمنه خوځیږي چې شایي هوتی یاغیانو ته به یې وسلې وروړې وي. دا څرګندونې تېره ورځ د داسې امریکایي چارواکو له خولې لیکل سوي دي چې نومونه یې نه دي په ډاګه سوي. دوی وایي د نه بیړیو یو کاروان بیرته ګرځېدلی او له نیم او له یمنه د شمال پر لور خوځېدلی دی. دې چارواکو ویلي چې امریکا به د دې بیړیو پر تګ راتګ نظر وساتي. امریکا ولسمشر باراک اوباما د روانې میاشتې پر یوویشتمه نیټه وویل چې ایران ته یې خبرداری ورکړی دی چې یمن ته وسلې ورنه وړي. ولسمشر اوباما زیاته کړې چې دا د دې لپاره کارول کېدای سي چې په سیمه کې د بیړیو تګ راتګ ته ګواښ پیش کړي. ملګرو ملتونو پر دې بندیز لګولی دی چې څوک په یمن کې وحوثي اغیانو ته وسلې نشي ورکولی. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسی وبې لا ریاض مسخیل اورو.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 55 پیسې غستی کیږي او په 102 روپې 80 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 153 روپې او 153 روپې 15 پیسې. یو یورو په 109 روپې او په 109 روپې 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 40 پیسې او په 20 روپې 55 پیسې. د متحده عرب اماراتو تر هم په 20 روپې 50 پیسې او په 30 روپې 10 پیسې. او یو افغاني په روپے اوش پیت پیسے اغستی کی گی او پا یو روپے نہش پیت پیسے خرسی گی. اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز با کوټه بنو او پیښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 29 او کمه 11 پیښور او بنو کې 14 او 21 درجه پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسی بیا او د موسم حال مو د ریاض مسخیل نه واوریدو. په خبرونه کې به واورې د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د هیواد پر پوسټ تنقید کړي چې ولې د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته د خپل امنیت ذمہواری سپارلې ده. معلومات ترکو د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د ټول ګوندیزې غونډې حال هم درکو. د شمالی وزیرستان پر ازمک کی اوسیدون کی وای خوراکی سامان ورته د نه رسیدلو لامل استونزې لري.
سلوی پنجا ورځې چې ډا گاډی وی لوړ دی رزمک تا دار شن نشیت لا سیدګی تا راغلی دی غنا بیا ورو پاس نیمشت د سخت تکلیف دی میټانه دی پای تکلیف نه راکړي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې خفغان خودل شوی چې په پاکستان کې د چین لخوا سرمایه‌کاری کې یا د صوبو قبایلی سیمې لپاره مغرزول شوی دی. لمشال ریډیو سره اوسه تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د غایوات پر پوز انتقاد کړی چې ولې د قبایلی سیمو اوسیدونکو ته په خپلو کلو کورونو کې د امنیت ټینګښت دنده سپارلې ده ځکه چې امنیت حکومت ذمہواري ده. تېره ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهره یوسف اندېښنه څرګنده کړه چې په قبایلی سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوړي. خو د پاکستان امنیتي چارواکي وایي پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته تاوانونه رسوي. تفصیل د پامیر ساحل پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون د هغه هیواد پر پوز انتقاد کړی چې ولی په عمومي توګه د قبایلی سیمو او په خصوصي توګه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ته په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګښت ذمہواری سپارلې ده. تیر ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهره یوسف ویل دا د دولت او حکومت ذمہواری ده چې امنیت ټینګ کړي او دا چې دا کار د ټولنې وګړي نشي کولای. شویو خلکو خپلو کلیو کورونو ته د ستنولو په اړه موږ داسې څه پلان نه دی لیدلی چې هغوی به په خپلو سیمو کې بیا څنګه آبادول کیږي. بل دا چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. دا کار یقیني کول به د هغو سیمو او اوسیدونکو لپاره ډېر ګران وي. دا د دولت ذمہواری ده. او بل دا چې هلته د انفراسټرکچر یا بېخ بنا د بیا رغونې هم څه پلان نه دی خپور کړل شوی. زهره یوسف دا څرګندونې هغې حکمنامې ته په اشاره وکړې چې څه موده مخکې د پاکستان پوځ او پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان ستنیدونکو کډوالو لپاره خپره کړې وه. هغې حکمنامې ته د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا معاهدې نوم ورکړل شوی چې قبایلي مشرانو ورباندې انتقادونه کړي ول. د پاکستان یوه امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل د دې حکمنامې مقصد یوازې د قبایلي سیمو د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. د ویل د قبایلي سیمو خلک په خپلو کلیو کې پردي او مشکوک کسان پیژني او دا چې د وسلوالو او سختدریزو پر مخ نوی لیکل شوی چې هغه مشکوک کسته. په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود هم وایي ښایي پوځ غواړي چې د خلکو په مرسته په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې امنیت ټینګ کړي.
قبایلی روایت رہی ہے جس میں ہمیشہ سے ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے امن کے لحاظ سے.
دا یو قبایلی دود دی چې د هغو سیمو خلکو د امنیت په لړ کې مهم کردار ترسره کړی دی. خدا ویل چې تاسو به امنیت ټینګوي او که په دې کې بریالي نه شوئ نو بیا به پړه د دوی په غاړه وي. نو دې حتی د دې خبرې رسول مناسب کار نه دی. خو زما په اند د فوج د دې حکمنامې مقصد د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. خو زه د بشري حقوقو کمیشن له دې خبرې سره متفق یم چې د امنیت ټینګښت د حکومت دنده ده.
د بشری حقوقو کمیشن مشر زهری یوسف ویل په قبایلی سیمو کې د روان عملیات شفاف کړل شي او باید کره معلومات خپاره کړل شي. نوموړی اندېښنه وښوده چې د عملیاتو پر مهال هلته ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا اوړي.
پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جرنلسٹ کو بھی اجازت نہیں ہے.
دا وای د قبایلی سیمو مسئله دا چې هلته خبریالان ته د تګ اجازه نشته. نو زیاتره معلوماتي مواد او معلومات یوازې پوز ورکوي او د پوز لخوا خبريږي. خو چې هلته بمباری کیږي او د لوی سطح جګړه روانه ده نو په دې ډول جګړو کې بے لشک ولسی وګړي وژل کیږي او ژوبلیږي. زهر یوسف پر پوز غږ وکړ چې په قبایلی سیمو کې د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړي له مرګ ژوبلې او تاوانونو وساتي او باید د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړو مرګ ژوبلې ریکارډ یا رسمي اندراج وشي چې حکومت یې کورنیو ته معاوضه او تاوانونه ورکړي. د پاکستان امنیتي چارواکي د زهر یوسف د دې خبرو په جواب کې وویل لومړی خو دوی پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي خو که دا کار وشي نو دوی هرومرو ریکارډ ساتي.
داو پامیر ساحل په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په بیلابیلو سیمو کې نښتې شوې دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د یو قمندان په ګډون یې سلور وسلوال وژلي دي. بل پله وسلوالو هم پاکستانی عسکرو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود په دې رپورټ کې راکوي.
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان په مختلفو سیمو کښې د امنیتي فورسز په پوسټونو او مورچو د طالبانو د بریدونو د غټې د وړې وسلې د ډزونو د بدلون او یو بل ته د ځاني مالي زیان رسولو اطلاعات رارسېدلي دي. په سولي وزیرستان کښې د پولیټیکل انتظامیه په ډیرس میل خان او وڼه کښې د خفیه ادارو چارواکیو د مشال ریډیو په پښتنې د دغو بریدونو پخلای وکړلې او دا یې هم ویل چې د دواړو لوریو نه د ځاني مالي زیان اطلاعات شته دی خو ټکي په ټکي تفصیلات لا رارسېدلي نه دي. په بل پلو د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود تېره شپه ماسخوتن مال اته بجې د ټلیفون په لیک کې وویل چې مسعود طالبانو دا بریدونه د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان په سیمو کندوري سر منګور تکا سرنګ بابا ناستا غمبکي او د شک توی په تیتون کلي کښې وکړه کړل چرته یی چې په هر یو برید کې د امنیتی فورسز سرتیرو ته ځانی مالی زیان رسولو سره د شک توی تیتون په کلي کښې دولس پوځي سرتیري هم ووژل. اعظم طارق مسعود دا هم ومنل چې د دغو بریدونو په دوران کښې د دوی څلور ملګري رضوان مسعود، سباون کمانډر تانسی مسعود او د هغه وره رمړه او دوه نور طالبان پر ارژلی شول. دا د یادوي چې د دې نه مخښې د پنځم په ورځ د امنیتي فورسز مطبوعاتي څانګې په یو برېښنایي لیک کښې د شک توی په سیمه کښې د لټون په دوران کښې د پنځو طالبانو د وژلو پخلی له اول کړی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان په رزمک ډیویژن کې میش خلک شکایت کوي چې یو خوا په میاشت کې یو ځل خپلو کورونو ته د خوراک، څښاک او دوایانو وړلو اجازت لري، او دا ځل څوارلس ورځې وشوې چې دا توکي نه دي وررسېدلي. بل پلو د لارې د بندېدو له امله زده کوونکي هم له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي ازموینې نږدې دي خو دوی له سیمې د وروتلو لار نه لري. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان در ازمک ډویژن درې تحصیلونو کې میشته خلک شکایت کوي چې میاشت کې یو ځل په خپله راشن یعنی خوراکي توکي، دوایانې او نور د ضرورت سامانونو لپاره چې کمګاړي د دولت په اجازه بوزي، دا ځل د څوارلس ورځو نه انتظار کوي او د راشن نه ډک لوډ ګاډي ولاړ دي چې ورته لاره نه میلاویږي. دوی وایي رزمک ډویژن کې میشته خلکو راشن او دوایانې ختم شوی چې د دغه قافلې په انتظار دي. بل طرف ته رزمک ډویژن کې ښکېل یولسم او دولسم ټولګو زده کوونکي هم غوښتنې کوي چې امتحانونه یې په سر راغلي او بنو کې به ازموینې یا امتحان ورکوي، سو دومره لاره دې ورکړي چې امتحانونو ته ځان ورسوي. در ازمک ډویژن یو مشر ملک بهادر د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته ووی
نیسه په میاشت کښې دا کنویي خلوصوي ریشن روواړ چې هغه ریشن د یوه پیله نه ونسه د بل پیله پورې د میز در ازمک خلکې گزارا ته چلېږي. میز در ازمک څومره کښلی امن دی په د دیارلس کوله چې د میز در ازمک چېرته داسې خلاف ورزي نه ده شوی. دغه په واجه سره میز حکومت ته داسې آیي چې رزمک عوام ته ته هم لږ سیمه خور وړوه یو میز د پوره خو دغه په چار وه چې د ریشن میز ته خپل روړلی هم په لیا یې رکولی هم چې کوم خپل ریشن دی څوارلس ورځې تېره کېږي چې هغه په باندې چې ډکې لارې وجوړېږي دا څومره ظلم دی. یوه لارې د پنځوس پنځوس لاکې روپۍ قیمت لري.
د ټرک یو ډرایور محمد سعید چې د څو ورځو نه یې لوډګاډۍ په بنو میرانشاه سړک ودرولې مشال ریډیو ته وویې
څلوېښت پنځه ورځې شي ډک ګاډي وي لوړ دي رزمک ته دا ریشن نه شي تلی سیدګي ته راغلي وي هغه نه بیا واپس وړي میشته سخت تکلیف کوي میرتهانېږي تا یې تکلیف نه رکوي یو خو میټرې ته به وي وسوه بل د ګاډي یې اوس خال چې کېم د چار پټله پاین نه رکو چې څه وسول څه پېښ شي ورته میر انشاءالله د راونی خو دلی اجازت نه میلاویږي.
د رزمک نه دولسم ټولګي یو زده کوونکی رشیدالله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل اته ویشتمه نیټه ته امتحان شروع کیږي، سو دومره لاره دې ورکړي چې پیدا بنو ته ځان ورسوي.
رزمک د سټوډنټونو د بلیارې باندې پیسي اگزام دی چالیس کسون دی صحیح سور دی نه کچالی یار ته ونه پوغا روډ باندې پرېږدي په اٹھائیس تاریخ به د اگزام پیلا پیپر دی فرسٹ ایئر دس پندرہ دن شي چې می لیټر ورکړی دی لار دیې ته ورکړی دی دیې ته می چې خامخا وځي اپشل یار دارو په اپشل یار هم باندې کړی مشته دا اور کو صحیح دو مشته کلام مشته په لوشر کوي دی مینډه کلام دی وخلی
کلامو چې په دې اړه د متعلقه حکومتي او فوزي چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالی نشو. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان د رزمک ډویژن د تاخیل، شوال، سپینوام او شوا تحصیلونو کې لا هم د لکونو په شمېر خلک میشته دي چې وخت په وخت د مشکلاتو شکایتونه کوي او د لارو د خلاصون او پر وخت ضروري سامانونو د ترسیل غوښتنې کوي. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2113 15316 15315 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریڈیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
د پاکستان په سرحد اسلام آباد کې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري تیره شپه د ملک سیاسي مشرانو ته یو داسې میلمستیا کړې وه په کوم کې چې د حکومت او اپوزیشن غړو ګډون کړی و. په ټول ګوندیز غونډه کې د چین لخوا په پاکستان کې د سرمایه کاری او یو شمېر نورو مسلو خبرې شوې دي. آصف علي زرداري ویلي چې سیاسي ګوندونه باید ټولې مسلې د خبرو اترو له لارې وڅېړي. ریاض مساخل په دې اړه رپورټ لري.
د زرداری هاوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د زیارت په ماسختن پخوانی صدر آصف علي زرداری د ټولو پارلیمانی مشرانو په درناوي کې د ماسختن میلمستیا بندوبست کړی و. دغه دوران د پاک چین اقتصادي راهداري او صوبایي خودمختاري په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې. د آصف علي زرداری وینا وه چې باید ټولې ملکي مسلې په ګوته کړي شي او په شریکه سره د هغې د حل لارې ولټول شي، ځکه چې د اتفاق رایې نه بغیر معیشت مخ په وړاندې تلل ګران دي. دې لړ کې نوموړي د میسا کې معیشت کولو یو تجویز هم وړاندې کړو. مشال ریډیو د شوې غونډې په حق لا د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د کامی اسمبلی د غړي غلام محمد بلور نه تپوس وکړو، نو دا د آصف علي زرداري یو ګټور ګام وګرځولو او زیاته یې کړه چې زموږ او د نورو پښتنو او بلوچ ګوندونو ټوله پاملرنه په اقتصادي راهداري وه او دغه لړکې مثبتې خبرې وشوې. دې زیاتوي همداراز د مسلم لیگ کاف سینئر نائب صدر اجمل وزیر وایي په کامی اهمو معاملو دا قسم غونډې ډېرې ضروري دي او د دې به په ملکی مستقبل ښه اثرات وي. د اجمل وزیر وینا وه
پاکستان پر کې چې کوم میگا پروجیکټس دی او اناونس کړی دي، چې کوم روټ دی د کوریډور دی حواله باندې د مختلف لیډرانو مختلف پروونسز گریونسز شته، په دې کې خیبر پختونخوا گریونسز شته، په دې کې بلوچستان گریونسز شته. نو په دې حواله دا چې کوم میټینګ دی دا ډېر امپورټنټ دی. پکار دا دی چې په دې کې کم از کم د اکانومي د پاکستان چې کوم فیوچر دی هغه په حواله چې کومه فیصله کېږي په کنسنسس دی. زه په دې حکله زه دې ته ډېر
خو بل طرف ته د قبایلي سیمو کارپو او لیکوال انجینیر تورګل چمکنی وایي اوس د دې غونډو هیڅ فایده نشته او دا یوازې د اولس سترګو کې د شګې اچولو برابر دي. دی وایي
دا سیاسي پارټۍ چې کومې د پښتنو نمائندګي کوي دا اوسه پورې په دې معاملې کې اخلاص نه لري او نه غواړي چې دا معاملې د وفاق په مقابل کې راپورته کړي. واجه دا ده چې د هغوی خپل څه مفادات په دې کې چې کله د چین صدر راغی او د پنجاب سره معاهده وکړه نو دغه سیاسي پارټو ښه کردار ادا نه کړ او خپل مقاصد ورته بیان نه کړل، نو همدا وجه ده چې دغه د خیبر پختونخوا او د فتح لپاره ډېره نقصاني منصوبه ده.
غونډه کې د پیپلز ګوند او حکمران مسلم لیگ نون نصر بیرا د عوامي نېشنل ګوند پختونخوا ملي عوامي پارټي قومي وطن پارټي مسلم لیگ کاف پاکستان تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام او د بلوچستان نېشنل پارټي غړو ګډون لرلو. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا اسمبلی په دې د خفقان سرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پانګونو په لړ کې پختونخوا صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپا وویل د پاکستان ځمکني ارزښت د پختونخوا او قبایلي سیمو له کبله دی، خو مرکزي حکومت دا سیمه له پامه غورځولې. په حکومت د شریک ګوند جماعت اسلامي غړي حبیب الرحمن بیا وویل په کار ده چې د صوبې د ټولو ګوندونو مشران په ګډه د پاکستان له مرکزي حکومت د خپل صوبې حکومت غواړي. غلام غوث تفصیل لري.
د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو د بحث په پیل کې وویل چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کاری په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي.
د بنگلاديش مثال مخامخ کومه د فالکرایزیشن اوف یو اسلامي چې دا وینا څه وخت زده کوي. په دې سره کوي چې دا د پاکستان یو خپل جیو سټریټیجیک امپورټنس او کته د جیو سټریټیجیک امپورټنس څخه هغه زمونږه د فاطاله وځي او فاطاله ما اشتګش په تله ما
او د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي احمد خان بادر وویل چې په پښتونخوا کې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف دی د کاشغر گوادر لاري په اړه په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې ترسره کړي او د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه به دې لړ کې د هغوی ملاتړ وکړي. خود جمعیت علماء اسلام مفتی سید جانان په صوبائی حکومت نیوکی وکړي
دغه صوبې کې داسې خلک نشته چې هغه دنیا سره وچلي دنیا نه فایده وچته کې او دنیا نه څه شره واخلي. زه چابشریف ته داده او تحصیل ورکوم. چابشریف خپلې صوبې ته پیسې راوړي. زه پنجاب ترجمانی نه کوم. زه د دغې اسمبلۍ ممبر یم. زه به د دغې اسمبلۍ حقایق بیانوم. هغه خلک پیسې غواړي چې پیسې خرچ کولی شي چې هغو سره منصوبې ورسره جلاسه.
خو په حکمران ائتلاف کې شامل د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن وویل
دا موجوده په هغه کې شته چې د پنجاب وزیر اعلی چې هغه راشو او ته ګروپ ته وزیر اعظم دی او د دې چې نه د پرزیدنت کا ګورې دا هغه چې کړی دا تر پنجاب ته ورکړی دا څنګه چې په رحمان مولا سره دا چې په هغه کې
د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د اسمبلۍ د غونډې د دې بحث نه وړاندې په پېښور کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ په واکمن او مخالف ګوندونو مشتمل یوه پارلماني جرګه هم جوړه کړې شوې ده او دغه پارلماني جرګه به د کاشغر گوادر لاري په شمول په مرکزی حکومت د صوبې د نورو حقونو په لړ کې فشار اچوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سعودي عرب کې د دې هیواد له چارواکو سره کتلي او په خپل منځي او سیمه ییزو اړیکو سربیره ورسره د یمن په وضعیت هم خبرې کړي. نواز شریف سعودي چارواکو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به پاکستان تر څنګ ولاړ وي. د پاکستان وزیر اعظم او د دې هیواد د پوځ مشر تر هغې وروسته سعودي عرب ته تللي چې د پاکستان حکومت په یمن کې د حوثیانو پر ضد په روان پوځي کمپین کې د برخه اخیستلو په اړه د سعودي عرب غوښتنه رد کړه. په دې اړه نور تفصیل له پېښور زبی الله شفق را کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز په ګډون د یو جګپوړي سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا د پنجشنبې په ورځ سعودي عربستان ته تللی، د دې هیواد له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره کتلي او په یو شمېر موضوعاتو په ځانګړې توګه د یمن په وضعیت ورسره خبرې کړي او په دې لړ کې ورسره یووالی ښودلی. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې صدر اعظم نواز شریف له سعودي چارواکو سره په کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به پاکستان د سعودي تر څنګ ولاړ وي. نواز شریف همداراز سعودي چارواکي له هغو اقداماتو خبر کړي چې پاکستان د یمن په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پریکړې وروسته اخیستې دي. د پاکستان صدر اعظم تر هغې وروسته د یو جګپوړي پوځي او سیاسي پلاوي په ملتیا سعودي عربستان ته لاړ چې د دې هیواد پارلمان د رواني میاشت په پنځمه نیټه د یمن په روان کړکیچ کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې چې په پای کې تر څو ورځني بحث وروسته پریکړه وکړه چې پاکستان دې په دې شخړه کې بې طرفه پاتې شي. د پاکستاني پارلمان دغې پریکړې په اړه د متحده عربي اماراتو چې په یمن کې د حوثیانو په ضد د جوړ شوي عرب ائتلاف کړی دی د بهرنیو چارو وزیر سره غبرګون وښود او اسلام آباد ته یې د لوړ قیمت پرې کولو ګواښ وکړ. د پاکستان حکومت د دې هیواد د ملي پارلمان او مشرانو جرګې ګډه غونډه تر هغې وروسته رابللې وه چې د پاکستان د دفاع وزیر ومنله چې سعودي عربستان ترې په یمن کې د حوثیانو په ضد په روان پوځي کمپین کې پوځي مرسته غوښتې ده. د پاکستان صدر اعظم په ریاست کې پر سعودي چارواکو سربیره د یمن له ولسمشر منصور هادي سره هم کتلي او په یمن کې د حوثي یاغانو لخوا یې دغه د قانوني حکومت پر زول غندلی دي. که څه هم پاکستان لا تر دې دمه په یمن کې د حوثي یاغانو په ضد په عرب ائتلاف کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او د دې شخړې پر سوله ییز حل ټینګار کړی، خو د دې تر څنګ یې دا هم ویلي چې که چیرې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پېښ شي پاکستان به یې دفاع وکړي. په اسلام آباد کې یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې سعودي ته د نواز شریف د سفر پر مهال د دواړو غاړو د خبرو محور د یمن موضوع او د سعودي د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وه. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې د پنجشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډې کې ویلي چې پاکستان د یمن د شخړې سوله ییز حل غواړي او د ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمانې غوښتي چې په دې لړ کې فعال رول ولوبوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې ده. لنډ خبرونه له پورېوال کاکړ اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د امنیت ټینګښت د حکومت ذمواري وي، نو ولې پاکستاني پوځ قبایلو ته دا دنده سپارلې ده؟ تېر ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهرا یوسف وویل قبایلي وګړي امنیت نسي ټینګولی. په پېښور کې د پولیسو له ګلبهار تاڼي سره نن سهار په 14 کې 15 پولیس والا ژوبل شوي دي. د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال راډیو ته وویل چې د دې پېښې کې د امنیتي ریسپانس فورس یو ګاډی په نښه شوی دی. د خبر پښتونخوا اسمبلی پردي د خفغان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پانګونو په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوی دي. په حکومت کې د شریک ګوند جماعت اسلامي غړي حبیب الرحمن ویل چې په کار ده د صوبې د ټولو ګوندونو مشران په ګډه له مرکزي حکومت د خپلې صوبې د حق غوښتنه وکړي. په کابل کې د هند سفیر امر سینها وای دی په دې اړه شک لري چې په افغانستان کې د داعش په نامه ډله رښتیا هم هغه د عراقي ډله ده کنه یو ځای پدیده ده. امر سینها دا څرګندونه د پنجشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې ده. د افغانستان د کډوالو او ستنېدو د چارو وزارت هیله ښودلې ده چې په درو میاشتو کې به په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې هوارې سي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرات د پنجشنبه په ورځ نو وخت مشال رېډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو لخوا په دې اړه یو کمیټه جوړه شوې ده. د ویل هیله لري چې تر راتلونکو درو میاشتو پورې به په ایران کې ومیشتو افغانانو ته ویزې ورکړل سي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورنډ کرښې ته څیرمه په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي وګړي او بل ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال رابعه اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاک شین اقتصادي راهداري د اصل لارې په بدلون د تحفظاتو اظهار کړی او په دې لړ کې مشترکه مفادات کونسل سره سره په هر فورم د احتجاج اعلان کړی دی او دا شان د سند او بلوچستان صوبې حکومتونو سره هم رابطه کړې ده. ادارې په دې لړ کې زیاتوي چې پاک شین اقتصادي تعاون د معاهدې په ابتدا کې متنازع جوړول او د صوبایت خبره د اقتصادي راهداري د منصوبه د خرابولو غوندې به وي، خو که د یو صوبې حق تلفي کېږي نو دا توقع نه ده بکار چې د هغه صوبې حکومت سیاسي ګوندونه او اولس به خاموشه وي. ادارې په وینا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لخوا دا معامله د میډیا مخې ته زر روچته نه کړې شوه. په دې لړ کې صوبایي حکومت د ترقي او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر وزیر اعظم او صدر سره رابطه هم کولی شوه چې خپل موقف یې وړاندې کړی وي، بل دا چې دوی د چین سفیر سره هم رابطه کولی شوه. ادارې لیکي په دې لړ کې د وفاقي حکومت د نمایندو په بیاناتو د باور نه کولو وجه شته، خو چین چې کوم بیان ورکړی و نو په هغې کې د دویمې رایې ګنجایش نشته چې پکې ویلی شوو چې د راهدارۍ لار کې به بدلون نه کیږي. ادارې مخکې لیکي چې په اقتصادي راهدارۍ کې بدلون او په پخوانۍ لارې د تعمیر معامله واضح نه ده، او په میډیا کې دا خبره راغلې چې د راهدارۍ په اړه کمې متنازع خبرې شوې دي هغه زموږ د ګاونډي ملک په میډیا کې راغلې وي. ادارې وایي د وفاقي حکومت وړومبۍ ذمېواري جوړیږي چې هرې صوبې ته د هغې حق ورکړی شي، بلکې دا کوشش پکار ده چې وړې صوبو مفاداتو زیات خیال وساتلی شي چې احساس محرومي پکې پیدا نه شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ترقي او خوشحالۍ راز په تعلیم کې دی او له بده مرغه تعلیم د پاکستان د حکمرانانو په ترجیحاتو کې شامل نه دی، ځکه چې غیر تعلیم یافته ولس محکومه وي او په هغې حکمراني په اسانه کیږي. ادارې زیاتوي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو خپل رپورټ کې ویلي دي چې 45 لکه پاکستاني ماشومان سکولونو ته نه ځي او چې کم ځینو د هغې ډېر کم شمېر لسم ټولګي پورې رسي. ادارې وایي پاکستان کې د هر حکومت تعلیم سره دلچسپي نه ده پاتې شوې، حکمرانان دلچسپي صرف په سیاسي بنیادونو برتیانو کې لري. اداره لیکي د یو قوم په حیث موږ له به سوچ بدلول وي د اولس ړومبۍ غوښتنه تعلیم پکار دی او خپل دې حق لپاره ورته ودرېدل پکار دي. ادارې اخره کې لیکي په سرکاري سطح د تعلیم ودې لپاره یو قومي لایحه عمل جوړول پکار دی او په دې لړ کې په جنګي بنیادونو کار نو هله چېرته موږ په نړۍ کې یو مقام ترلاسه کولی شو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د امریکا فورن پالیسی مجلې په یو مقاله کې لیکلي دي چې په جنوبي او منځني ایشیا کې د هند او چین پانګونه د امریکا په ګټه ده. بل پلو د برېتانیا ګارډین ورځپاڼه په یو لیکنه کې پر دې بحث کړی دی چې افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکي وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکلی دی چې چین په پاکستان کې د پروژو لپاره پیسې په خیرات کې نه ورکوي، بلکې دا کار د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره کوي. د مجلې په لیکنه چین خواهش لري چې له منځني ختیځ او اروپا سره د تجارت لپاره یو نیغه لاره رامنځته کړي. د همدې لپاره چین غواړي چې له کاشغره تر ګوادره د چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور په نامه تجارتي لاره جوړه کړي. په این حال کې امریکا هم د نوي ورېښم لارې لپاره خپل حساب کتاب لګولی دی، خو دا پروژه تر اوسه تر ډېره حده یوازې په لیکلې بڼه پرته ده. مجله لیکي چې د منځنۍ آسیا خلک داسې فکر کوي چې ګواکې امریکا د دوی په سیمه کې په داسې توګه د پانګونې له لارې نه د ښکېله لکه څنګه چې پکار ده. مجله لیکي چې له کاشغره تر ګوادره له تجارتي لارې د چین هدف یوازې دا نه دی چې خپل اقتصاد ته وده ورکړي، بلکې چین غواړي چې په دې ډېره ناپیلې سیمه کې یو پیوستون رامنځته کړي. د مجلې په لیکنه څه هدف چې د چین دی، همدا هدف د ورېښمو د لارې دی، د کوم د جوړولو چې امریکا تصور کړی دی. فارن پالیسی مجله لیکي چې امریکا په دې سیمه او په ځانګړې توګه افغانستان کې د دې لپاره پانګونه غواړي چې تجارت ته وده ورکړل سي او د دې هیواد اقتصاد پر خپل پښو ودرېږي. بل پلو د برتانیا ګارډین روزپانی په یو مقاله کې لیکلی دی چې افغانستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي کې له خپلې خوا د توازن ساتلو هڅه کوي. د روزپانی په لیکنه کچیر افغان ولسمشر اشرف غنی د سعودي عرب لپاره په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد د روانو عملیاتو ملاتړ وکړ، نو دا به د افغانستان لپاره په ګټه نه وي. ګارډین روزپانی زیاتوي چې کچیر افغان ولسمشر داسې پریکړه وکړه، نو شایي وار له مخه خپل ناارامه هیواد یا د شیعه سنی ترمنځ د نیاباتي جګړې له خطر سره مخامخ سي. روزپانی لیکي چې د اوسني ولسمشر اشرف غنی په دوره کې د افغانستان او سعودي عرب اړیکې تر پخوا ډېرې شي دي. ورسپانه لیکي چې د اپریل پر 19 او 20 نیټه تهران ته د ولسمشر غنی له سفره دا څرګندېږي چې کابل له ایران سره هم خپلې اړیکې په عادي حالت کې ساتل غواړي. د دې سفر پر مهال ولسمشر اشرف غنی او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی اعلان وکړ چې د تجارت، ټیکنالوژي او کلتور په برخه کې به له یو بل سره همکاري زیاتوي. د ګارډین په لیکنه اشرف غنی او حسن روحانی پر دې هم سره سلا سوچي د ترهګرۍ او نشي موادو د کاچاک په اړه به استخباراتي معلومات سره شریکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورنډ کرخې ته څیرمه په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفقان ښودلی دی. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل شوي دي چې دا دوه کسان هغه مهال وژل شوي چې امریکایي استخباراتو د وسلوالو په یو مرکز برید وکړ. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د دوو لویدیځو مرستندویو ټولنو دوه کارکوونکي ډیورنډ کرښې ته څیرمه په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. دا دوه کسان القاعده شبکې برمته کړي وو. ولسمشر باراک اوباما له دې کبله چې دا عملیات د یوه امریکایي او بل ایټالوي یرغمل د وژنې باعث شول خپګان څرګند کړ.
I want to express our grief and condolences to the families of two hostages.
غوړم د برمتو کورنۍ ته خپل خپګان او تسلیت څرګند کړم. په خوشینۍ سره چې یو امریکایي ډاکټر وارن واینستاین او یو ایتالوی جووانی لو پورتو د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. د سپینې مڼۍ بیان وایي دا دوه یرغمل هغه مهال ووژل شول چې د امریکا استخباراتو پر یوه ودانۍ چې نه پوهېدل یرغمل پکې ساتل کیږي بمباري وکړه. ځینو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد شوي راپور ورکړی چې وایي دا کسان د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل شوي. درې اویا کلن وارن واینسټاین چې د امریکا د نړیوالې پرمختیا د ادارې یو ایس ای ډی کارکوونکی و او په پاکستان کې پر یو قرارداد کار کاوه د 2014 کال په اګست میاشت کې په لاهور کې له خپل کوره وتښتول شو. واینسټاین وروسته په یوه ویډیو کې ښکاره شو او له امریکا څخه یې وغوښتل چې د القاعده شبکې له څو زندانیانو سره یې تبادله کړي. 9 کلن جوانی لوپورتو په یوې ایټالوي مرستندوی موسسه کې کار کاوه او د 2012 کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې لادرکه شو. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د دې کسانو د مړینې ټول مسؤلیت دی مني او زیاته یې کړه غواړي چې خلکو ته د تروریزم پر ضد د عملیاتو په تیره د هغو مواردو په اړه چې امریکایي اتباع د خپلو هیوادوالو لخوا وژل کیږي د امکان تر حده معلومات ورکړل شي. ایتالیا ویلی چې د جوانی لوپورتو وژنه د متحد هیواد امریکا لویا او وژونکې غلطي وه چې ولسمشر اوباما ومنله، خو د ایتالیا حکومت یادونه کړې چې د دې وژنې اصلي عامل تروریستان دي. په هغه بیان کې چې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون خپور کړ د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ایتالیا پر ژمنه بیا ټینګار شوی. امریکایي سرچینې وایي چې په دې عملیاتو کې امریکایي تبعه احمد فاروق چې اوس د القاعده شبکې له مشرانو څخه ګڼل کېده هم وژل شوی. له دې مخکې یو بل امریکایي تبع ادم ګداهن هم په جنوري میاشت کې په جلا عملیاتو کې وژل شوی و.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په کابل کې د هند سفیر وایي د شکلري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په نوم فعاله ډله به هماغه عراقي ډله وي. د هند سفیر له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې نوې دلی ته د افغان ولسمشر اشرف غني د سفر پر مهال به د امنیت په ګډون د کابل او نوې دلی د اړیکو پر بېلابېلو اړخونو خبرې وشي. د نوموړي د سرګندونو تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني راتلونکې اونۍ هند ته د سفر پلان لري، په کابل کې د نوې ډیلی جګپوړی ډیپلومات وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه شک شته. په کابل کې د هند سفیر امر سنها که څه هم په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ کوي، خدای زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولی.
Question is being raised by many people that is this really the
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا دا پرشتیا عراقی داعش ډله ده که کومه سیمه ایز پدیده ده؟ بلاخره دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دي راپریوتي، خو د دوی د ملاتړ ترتیب څه ډول دی؟ ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولای. له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په کابل کې د هند سفیر هغه نظریات رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنها وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غني راتلونکې اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها وویل چې ولسمشر غني به له هندي مشرانو سره پر بېلابېلو مسایلو او له هغې ډلې د امنیت او راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وکړي.
We discussed the politics, the security situation,
موږ د سیاست په اړه خبرې کوو، پر امنیتي وضعیت، د اقتصادي پرمختګ په اړه، او دا چې ولسمشر غنی څه پلانونه لري. موږ به پر دې هم خبرې وکړو چې راتلونکي ته په څه ډول وګورو، ځکه له دې مخکې هم موږ ویلي چې هند د افغانستان د یوازې پرېښودو پلان نه لري. موږ له افغانستان سره ژمن یو، موږ به کینو او پر دې به خبرې وکړو چې د نوي حکومت پلانونه څه دي او له هند څخه څه غواړي چې څنګه او په کومو برخو کې مرسته ورسره وکړي. په تیرو نږدې 14 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی، د سولې د آوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې لکه څنګه چې په کابل کې د هند سفیر ښاغلی سنها وایي، تاریخي دي او تل یو شان تاوده وو. دې ټکی ته په پام سره راتلونکې اونۍ په نوې ډیلي کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو او ویناوو وروسته ښایي ډېر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حال چې په دې وروستیو کې ستراتیژیکې خاموشۍ د ولسمشر غنی مشهورې وینا د ابهام صدر پرې غوړولی جوت شي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم په خپل ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
دا مشال ریډیو دا په جلال آباد کې په دې وروستیو کې په شو ځانمرګو بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د لاس لرلو په هکله نیټو او افغان چارواکو شکونه ښودلي دي. چارواکي وایي تر اوسه داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ګواکې یاد بریدونه دغه ډلې ترسره کړي دي. د مقالې تفصیل په دې رپورت کې اورو. رویټرز خبری اژانس د نیټو ځواکونو او افغان چارواکو د خولې وایي چې په جلال آباد کې وروستی ځانمرګي برید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکو کسانو لخوا پکې دلو شکمن دي. اژانس لیکي یاد ځانمرګي برید چې پکې لږ تر لږه 3 کسانو وژل شو، ذمهواري یې د هغه ډلې ویان په غاړه واخیسته چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره د وفادارۍ اعلان کړی و. افغان ولسمشر اشرف غني د پیښې لپاره یاده ډله ذمهواره وګرځوله. ورځپاڼه لیکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پیښه کې د نیخ پنیغه لاس لرلو مانا داده چې تحریک یې د منځني ختیځ او شمالي افریقا نه غځېدلې دی او په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه بوخ ځایي امنیتي ځواکونه به له نور چیلنج سره مخامخ وي. په افغانستان کې د نړیوال پوځي اتحاد ویان لیفټننټ کرنل کریستوفر بیلچر په یو بیان کې ویلي دي چې د جلال آباد له بریدونو سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تړاو لرلو په هکله څه شواهد نه دي ترلاسه کړي. دغه په خبره د دې نه وړاندې هم په جلال آباد کې طالبانو هم دغه شان حملې کړي دي او په دې خبره زور راوړ چې یا د حمله په امنیتي صورتحال کې د کوم بنیادي بدلون څرګندونه نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت یو ویان هم د یادې حملې سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په تړاو لرلو شک ظاهر کړي. بریګیډیر جنرل دولت وزیری د شروع په ورځ وویل داسې ګمان نه کوي چې په جلال آباد کې حملې یادې ډلې ترسره کړي دي. هغه زیاته کړه چې د خراسان اسلامي دولت په نوم جوړه شوې نوې وسلواله ډله د طالبانو له وړو ډلو جوړه ده چې وفاداری یې بدلې کړې دي. د وزیري په خبره یا د ډله دوی له پامه نشي غورځولې، خو دا به په شام او عراق کې جنګېدونکي د داعش په شان طاقتور نه وي. اژانس لیکي د طالبانو ویان د جلال آباد په حملو کې د لاس لرلو نه انکار وکړ. د اژانس په خبره په طالبانو کې دننه هم درزونه مخې ته راغلي دي. د خراسان اسلامي دولت نومې ډله چې مشران یې د طالبانو پخواني مشران دي، د منځني ختیځ اسلامي دولت مشرتا به پیژندلې ته خدا سه باور کیږي چې یا د ډله د وسلو، پیسو یا لوجستیکي ملاتړ ډېر نه لري. اژانس کې په عراقي سیمو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې کنټرول حاصلولو کې له کامیابیو ځینې افغان وسلوال متاثره شوي دي، خو د کارپوهانو په خبره افغانستان له عراق په ډېرو برخو کې جدا دي او داسې امکان نشته چې هم د عراق په شان به په افغانستان کې وسلوال کامیابي ترلاسه کړي.
د تاریخ پانا
دارا د پښتونخوا صوبې زور نومو
ما
بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت او کہ خاور کو زبردست زے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کے با دا زے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پورس پ پاوکم درے او د هر زیارت پورس پ پاوکم یو لسپجی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د چین ولسمشر شی جین پینګ پاکستان ته د سفر پر مهال هغه هیواد نږدې ملګری او بالا او پاکستانی او چارواکو هم وویل چې د بیجینګ او اسلام آباد دوستی ژوره او ټینګه ده. فارن پالیسی مجلې د 13/2014 کال یوې نظر پوښتنې پر اساس ویلي که څه هم د دواړو هیوادونو حکومتونه یو بل ته ډېر نږدې دي او یو بل ملګري بولي خو په چین کې وګړي د پاکستان په اړه مثبت نظر نه لري. په دې موضوع تفصیل پامیر ساحل راکوي.
فارن پالیسی مجلې په خپل لیکنه کې د پیو په نوم د څېړنیز مرکز دوه نظر پوښتنې څېړلې دي. دا نظر پوښتنې په 2014 زیږدیز کال کې په پاکستان او چین کې شوې وې. مجله لیکي په پاکستان کې 98% خلک چین ته په ډېره ښه سترګه ګوري او یو ملګری هېواد یې بولي، خو د دې برعکس په چین کې یوازې 13% خلک پاکستان په مثبته توګه یادوي. د هغه هېواد زیاتره وګړي دا مني چې د اسلام آباد او بیجنګ ترمنځ نږدې اړیکې دي، خو چینایان پاکستان د تشدد او ګډوډۍ ښکار هېواد بولي او وایي هلته حکومت عمل داری نشته. مجله کاږي په چین کې چې له خلکو پوښتنه وشي چې که د یو داسې هېواد تصور وکړي چې هلته تاوتریخوالی وي، قانون پکې واکمن نه وي او وروسته پاتې وي، نو څه ورته ذهن ته ورځي. په لیکنه کې راغلي ځینې خلک وایي د داسې هېواد تصور چې وکړي نو پاکستان ذهن ته ورځي. په 2013 زیږیز کال کې یوې ځوانې ښځې چې د چین په شمال کې د دالیان ښار پوهنتون دننه په هاسټل یا لیلیه کې خپله کوټه ولیده، نو د کوټې حالت ډېر خراب و. د ښځې وویل فکر یې وکړ لکه چې پاکستان ته لېږدول شوې. تېر کال چې کله د مالیزیا یا ملایشیا الوتکه ورکه شوه نو په چین کې ځینو خلکو فوراً فکر وکړ چې ګواکې په دې کار کې به د پاکستان د سخت دریځه وسلوالو لاس وي. په هغې الوتکه کې سپاره زیاتره کسان چینایان ول. په 2013 زیږیز کال کې پر چینایي ټولنیزو وبپاڼو په پاکستان کې د ترهګرۍ او ترهګرو په اړه بحث پیل شوی و. په هغه بحث کې یو کس لیکلی ول چې پاکستان یو غریب هېواد دی چې غریب وګړي یې په کوڅو کې نجونو پسې نارې وهي او ناسمې خبرې ورته کوي. فارن پالیسی مجله زیاتوي په چین کې البته داسې کسان هم شته چې دا ګڼي چې اسلام آباد او بیجنګ هیڅ شخړه یا تاریخي لانجه نه لري، نو ښه اړیکې ساتلی شي.
میډیا او ځوانان
خار لکه پېښور کې یا په کوټه کې مونږ پاسل کې یو ټي وي دې ځای کې ډېر وګورو، خو چې کله فاټا ته لاړ شو نو کلته کې مونږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل خال خو مونږ بالکل هر یو دار شنه خدای عمران خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خاص دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک دا حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بین گئی او چې کوم دا مطلب د بل طرف فاندنګ وي درودري می ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبره کوي.
سخت دریزی چې دا کنه که په معاشره کې دننه موجود وي او که د سټیټ په ادارو کې دننه غو له میډیا د خزایره د کار اخستې دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر ایجنسی په جمرود کې د فاټا د تعلیم محکمې او د پاکستان د وفاقي حکومت پرمختیايي ادارې ان سی ایچ ډی تر څارنې لاندې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو مهم پیل شوی دی. په دې لړ کې د جمرود په جرګه هال کې د یوې تعلیمي غونډې پر وخت چارواکو وویل چې د خیبر په ګډون په ټولو قبایلي سیمو کې په زرګونه ماشومان سکولونو ته نه ځي. فرهاد چینواری د دې موضوع په اړه نور حال راکوي.
د خیبر ایجنسی په جمرود جرګهحال کې د قبایلي سیمو د تعلیم محکمې او وفاقي پرمختیايي ادارې ان سی ایچ ډی نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا د یوې تعلیمي غونډې په مهال په سرکاري سکولونو کې د 15 کالونه تر 20 کالو پورې قبایلي ماشومانو د داخلولو کمپین پیل شو. په دې غونډه کې ځایي زده کوونکو، استادانو، قومي مشرانو او پولیټیکل چارواکو هم ګډون وکړ او د تعلیم په اهمیت یې خبر خبرې وکړې او چارواکو ځنې نوي ماشومان په خپل د سکول پر رجستر کې داخل کړل او بستې او کتابونه یې ورکړل. په دې مهال د وفاقي پرمختیایي ادارې NCHD د فاټا جنرال مینیجر ظاهر شاه په خپل وینا کې وویل
دلته کې د فکر مقام هم دی چې په فاټا کې بزرګونو ماشومان داسې دي چې د سکول نه بهر دي او خصوصي طور د خیبر ایجنسی تقریبا 21,000 ماشومان چې د سکول نه بهر دي دا ذمہواری زمنګ او استادو د ټولو ده چې دی سکولونو کې داخل کو. دا آرټیکل 25 اعلان دی. تعلیم چې کوم دی دا د ماشوم بنیادی حق دی بنیادی او کم خلک چې دا حق نه ورکوي ماشوم ته کاغه ټولنه دا کاغه مور پلار دی کاغه منګ او تاسو منګ ټول قانوني جرم کوي.
په دې غونډه کې د قبایلي سیمو د تعلیم محکمې ډیپټي ډایرکټر شاهین شاه د فاټا سیکرټریټ لخوا قبایلي زده کوونکو لپاره پورته کړل شو ګامونو په اړه وویل
تاسو ته معلومه ده چې تیر کال مونږ د دې لپاره هلې ځلې کولې او اوس د فاټا سکالرشپ د کالجونو لپاره د 1500 نه هغه تقریبا ډبل نه هم زیاتې شوې دي 5000 ته تللې دي او د کومو جنکو لپاره فیمیل سکالرشپ تیرې زمونږ هغه د 6 نوالا تر 10 ته پورې چې کوم زمونږ سکالرشپ وي اگر 200 روپو پر منت نوالا هغه اوس 800 روپې شوې دي نو تقریبا مونږ خپل سکالرشپ 300 ټایم چې هغه د دې لپاره زیاتې کړې دي چې زمونږ بچي چې لري چې هغه سکول نو تراشي د اسټابلیشمنت په وخت کې د یو سکول لپاره سره دوه کمرې وي آینده چې اوس کم سکول سکیم راځي او ان شاء الله د 500 کمرو وي.
په خیبر ایجنسی کې د ماشومان په سکولونو کې د داخلولو د کمپاین په اړه یو ځای مشر عبدالقادر خپل خیالات صدا سي سرګند کړل
ان شاء الله زرا کوشش کوم چې زو دا سي یو مهم شروع کوم چې کلی په کلی وګرځېګم او تاوی چې نن مخکې تاسو کم تعلیم نشو کولای هغه هو غریبي و اوس خار ته سرکاري ان شاء الله شو در سره درومي کوپیان ان شاء الله را درومي نو زو دا کوشش کوم چې ډیر نډیر کاسون سکول را ولا مداخله کوم.
د دغه تعلیمي کمپاین په حق کې سرکاري چارواکو کمی مشرانو زده کوونکو او استادانو د بابي خیبر نه د ایجوکیشن دفتر پورې لاریون هم وکړ. یا د دیویچ په خیبر جنسی کې د بدمنۍ پوځي عملیاتو او بې کوره کېدو له امله د تعلیم په شار ډیر اثر پرې وتلی دی او دلته په دې تیرو څو کالو کې په لسګونه سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولي دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې زه سهار د نهو نه د ماخام تر شپږو بجو پورې خبريږم. ورزو یو بل رپورټ چې د قبایلي سیمو زده کوونکي د پاکستان له مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا له گورنر غوښتنه کوي چې د قبایلي ولس ستونزو هوارولو لپاره د جدي ګامونه واخلي. دا زده کوونکي غوښتنه کوي چې د مل د نورو برخو په شان د قبایلي سیمو کې هم بلدیاتي انتخابات وکړل شي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه نور تفصیل لري.
دا قبایلی جنسو د زده کوونکو تنظیم فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن غړو په خبر کې د یو خبري غونډې د لارې د مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا گورنر نه غوښتنه وکړه چې د ملک ټولو صوبو کې دا وخت د بلدیتی انتخاباتو لپاره تیاریاں روان دي. ولی قبایلی اولس د نورو بنیادی حقونو او سنتیاګانو په شان بلدیتی انتخاباتو نه هم محرومه پاتې کړی شوی دي. د قبایلی سیمو د زده کوونکو ردغه تنظیم مرکزی مشر شوکت عزیز په دې باب لا مشال لیډو ته وویل
زمونږ د قبایلو یو غټه مطالبه ده یعنی بنیادی حقوق دي زمونږ په ملک مختلف صوبو کې بلدیات الیکشن تیاریاں شروع دي او دسې لکه نه خود وسه پورې نه د فاټا چاغم وکړو چیرې فاټا کې د بلدیات الیکشن وشي او نه ورته دسې عملی اقدامات روان دي او نه سدسې قانون سازي ورته کیږي. صرف بری سټیټمنټ لګي نو مونږ دلته د دې بلدیات الیکشن حواله سره چې فاټا کې د بلدیات الیکشن وشي
د تنظیم سره تعلق لرونکو د جنوبي وزیرستان زده کوونکو جلال وایي چې قبایل سره تعلق لرونکو زیاتره سیاسي ګوندونو غړو تر ډېر مدیر سي د دوی د سیمو هلته کې د سپټالینو او سکولونو دوره هم نه ده کړی. کړي نو باید اختیارات دوی ته په لاندې کچه منتقل کړي نو د خپل چم گاوند نه به دوی خپل مشران وټاکي
په کار دی چې بلدیاتي الیکشن وشي الته زمونږ چې نور کوم پلیټیشن دي سیاسي پارټیان دي کنه په پاکستان کې حکومت دي هغه الته ویزیټینګ نشي کولای تقریبا 2002 چې کوم اپریشن شروع دی تر اوسه پورې زمونږ په هسپتالونو باندې زمونږ په کالجونو باندې د آرمی مورچې دي کچیرته الته زمونږ خپل ډران را پاس سی کنه بلدیاتي الیکشن کې راشي کنه نو هغه به زمونږ خدمت وکي کنه او الته به ویزیټینګ وکي کنه
د دغه اتحادیه د زنانو څنګه مشر شماله جاوید وایي چې موجوده نظام کې د پاکستان جوړېدو نه را پدې خو د دوی د خېګړې لپاره هیڅ نه دي شوی او باید دوی ته هم د خپل اواز اوچتولو لپاره موقع ورکړي شي
ټول نه زیات خو دا دغه راشي چې کوم مونږ خلک الیکټ کو هغه به زموږ د فائدې لپاره کار کوي د عوام د فائدې لپاره به کار کوي مونږ را چې دلته کې راغلي د بلدیاتي الیکشن ډیماند کو د دې بنیادی بجې تعلیم د مونږ اصل کې انډایرکټلی تعلیم غواړو په دې غوښتنه کې مونږ سره زموږ مشران چې کوم دي د قبایل او کوم نورې زنانه چې دي هغه مونږ سره په دې کې چلینو شامل خو مونږ خو د حکومت نه دا مطالبه کو کنه چې زموږ دا ډیماند پوره کړي شي کومې پورې بچې دي مونږ د غلامۍ دا ژوند تیرو
د پمل دا چردغز د کون کې وینا ده چې په فاټا کې د بلدیتی انتخاباتو لپاره نه یوازې قبایلی مشران بلکې ټولو سیاسي ګوندونو مشران هم دوی سره سلا دي او باید مرکزی حکومت د دوی دا غوښتنه زر تر زره سر ته ورسوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.